رنگ های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین.
در رضیت منن از سرور سب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم دیده یو ساته خبرونی اوریدو تا خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت باید د بشري حقونو هغه دوه مدافعان خوشي کړي چې په لوګر ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونو ادعا یې کړې ده. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو سرلیکونه: د بښنې نړیوال سازمان وایي ملي امنیت هغه دوه فعالان نیولی دي چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې مسله یې راپورته کړې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې نور څه باندې شپېته جنګیالي تسلیم شوي دي، او د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د حکومت ضد معترضانو د توپرک کولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست. بشپړ خبرونه: د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د بشري حقونو دوه افغان فعالان وروسته له هغه نیولي چې په لوګر ولایت کې د یو شمیر زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه څېړنې خپرې کړې. د بښنې نړیوال سازمان پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تیرې پنجشنبه په ورځ د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د سازمان ویلي چې دا دوه فعالان باید ژر تر ژره خوشي شي. د اعلامیې له مخې دا کسان په زندان کې د ځورونې او بد چلند له ګواښ سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د ملي امنیت ریاست رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش ډلې څه باندې شپېته نور جنګیالي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته جزئیات ښکاره کړل.
پاچین ولسوالۍ کې د کورنیو ګډو ځواکونو وروستیو عملیاتو وروسته ډلې ډلې داعش تسلیمېږي چې د همدې لړۍ په دوام د دوه ترکانو او دېرش پاکستاني اتباعو په ګډون دوه شپېته داعش تسلیم شول. خپلې وسلې او مهمات یې هم ملي امنیت منصوبینو ته وسپارل.
ښاغلي خوږیاڼي وویل چې په وروستیو شلو ورځو کې تر اوسه زیات داعش جنګیالي له خپلو مېرمنو او ماشومانو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوي دي. تمه ده چې په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شي او بخیر نن بشپړ شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ رادیو ته وکړه. هغه ویل چې په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. ابراهیمی هیله څرګنده کړه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به اجازه ورکړي چې په اوو نورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه وشي. ابتدایی پایلې په ټول افغانستان کې او په خاصه توګه په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بشپړېدو سره تړلې ده. موږ هیله من یو چې ژر دا کار وکړو او لومړنۍ پایلې اعلان کړو، ځکه افغانان د نتیجې په انتظار دي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 143 تنه و. د ټولنې پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې ډیری دا کسان په ډزو وژل شوي دي. د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم تایید شوی. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي. د ازادۍ راډیو د فردا څنګه معلومات ښیي چې په وروستیو مظاهرو کې 4800 کسان د دې هیواد په 13 ولایتونو کې نیول شوي دي. بلخوا په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپاهي پاسداران ځواک عمومي قمندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو نارمیو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس لرلو تورن کړل.
امریکا، انګلیس، اسرائیل، د آل سعود
امریکا، انګلیس، اسرائیل او آل سعود تاسو موږ د جګړې په ډګر کې لیدلی یو، درنې څپېړې مو خوړلې دي، خو نه یې توانېدلی چې ځواب یې ورکړي. د ایران په سلو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوبو شیندونکو ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته یې شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ او بیا یې پر هغو اوبه وشیندلې او یو شمیر فعالان یې ونیول. د اپوزیسیون یو مشر ګیورګی وشادزه خبریالانو ته وویل پولیسو د اپوزیسیون د یو سیاستوال په ګډون اووه کسان نیولی دي. د اپوزیسیون د نږدې شلو ګوندونو د پلویانو په ګډون معترضان چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات غواړي پرون وروسته له هغه د پارلمان مخې ته راټول شول چې واکمن ګوند د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه رد کړه. معترضان غواړي د انتخاباتو سیستم له مختلط څخه متناسب ته بدل شي. او د جرمني په درزدن ښار کې د خزانو له موزیمه لویه غلا شوې ده. جرمني چارواکو ویلي چې غله پرون د شنه تاق په نوم موزیم ته چې د اروپا په کچه د خزانو یوه لویه مجمع پکې ده ننوتي او د 18مې پیړۍ د جواهراتو درې بستې غلا کړي. د درزدن د هنري آثارو د خزانې مشر په یوه خبري غونډه کې وویل چې د شاوخوا سل قلمه دغو غلا شویو توکو ارزښت فوق العاده زیات دی، خو هغه وویل چې دا په کوم عام بازار کې نشي خرڅېدلی. له ازادۍ راډیو لنډه خبري برخه اوري او سم د دې برخې لومړی راپور. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر افغان حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو هغه دوه فعالان ژر تر ژره خوشي کړي چې د جنسي ځورونو په اړه افشاګرۍ کړي دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر وړایچ پرون شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د جنسي ځورونو د عاملینو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولي دي چې په دې اړه غږ پورته کړی. د صفی الله ستانگزی پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د افغان حکومت لخوا د بشري حقونو د دوو فعالانو نیول له نړیوالو قوانینو سرغړاوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پرون دوشنبه ویلي د لوګر ولایت دوه مدني فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي چې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه افشاګرۍ کړي تیره پنجشنبه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا نیول شوي. دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر بوډایچ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جنسي ځورونو د عاملینو د نیولو پر ځای هغه کسان نیولي چې له دې کاره یې پرده پورته کړې ده. هغوی باید د بشري حقونو دا دوه فعالان ژر تر ژره له کوم قاعده او شرط پرته خوشي کړي. د دوی نیول ناقانونه ده. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي ځورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونې پرده پورته کړې ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې هم لیکلی چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي د اروپایي ټولنې له سفیر سره د لیدنې لپاره روانو چې د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې اړه به ژر خپل رسمي دریځ واضح کړي. اخوا یوې امنیتي سرچینې چې د رسمي خبرو اجازه نه درلوده پرون شپه ازادي راډیو ته د نوم د نخودلو په شرط وویل چې د لوګر دوه مدني فعالانو موسی محمودي او احسان الله حمیدي ته ډیر زیات ګواښونه متوجه وو او هغوی اوس د ملي امنیت ادارې لخوا ساتل کیږي. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ هم د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې محمودي نیول شوی او دا ورسره له هغه چې خلکو له حکومت وغوښتل څو دای ونیسي او د لوګر په خوندیو کې د زده کوونکو د زورونې د ادعاو په اړه ترې تحقیقات وکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودي څه باندې لس ورځې وړاندې له ځینو رسنیو سره هغه تحقیقات شریک کړل چې پکې ادعا شوې د لوګر په ځینو ښوونځیو کې نارینه زده کوونکي له جنسي ځورونو سره مخ شوي. محمودي ادعا کړې چې د لوګر په شپږو ښوونځیو کې 546 شاګردان د ځینو کسانو لخوا چې پکې معلمین هم شامل دي له جنسي ځورونو سره مخ شوي. افغان ولسمشر اشرف غني په لوګر کې د ښوونځیو د ځینو زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د لوګر والي انور اسحاقزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي، خو تر اوسه کومه قضیه نه ده مستند شوې.
پارلمان یو هیئت راغی چې څېړنې وکړي، ول دا داسې موضوع ده چې دا د ټول معارف کورنۍ ته یو ضرر رسوي. دا داسې موضوع ده چې هغه هېڅ جبران کېږي نه. که دا ادعا خدای نه خواسته ثابته شي، مجرمین باید عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. ولې د ابتدایي معلومات پارلمان کې مختلف استازي د نورو ولایتونو هم راغلي وو، دوی د معارف د شاګردانو او د ټولو اداراتو سره د معارف په صلاحیت تر اوسه په لوګر کې دی پلټنې روانې دي. ولې خو داسې شی نه دی پیدا سوی چې هغه یو مستند سند واوسي.
اسحاق زی بیا ازادي راډیو ته دا هم وویل چې شخصا خبر نه دی چې د لوګر مدني فعالان موسا محمودی او احسان الله حمیدی نیول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری په اړه خبر شوی تحقیق زړه بوګنونکی بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر ورایچ وایي افغان حکومت د بشري حقونو هغه دوه فعالان نیولی دي چې د جنسي زورونو په اړه افشاګری کړی دي. صفی الله ستانگزی له ښاغلي ورایچ سره په یو مرکه کې په دې اړه تفصیلي خبرې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال لومړی د بشري حقونو د دغو فعالانو بندیانو په اړه معلومات ورکړل.
Well, human rights defenders are people who peacefully, legally promote human rights.
د بشري حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سوله ایز او قانوني توګه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي، هغه له زورونو پرده پورته کوي، هغه د خلکو د بشري حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پورز نیول شوی، کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړې و. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لومړی پر راپور نه ورکړل شو.
What
do you ask from Afghan official to Lavhan Charwako Tsagware Tsabaydukri?
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره لکوم قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دی وکړي چې څه شوی، د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونو پرده پورته کړي ده.
Instead, they're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows the tasu malumat tsakhi da bashari haqono faalan wali da das qaziyo pa khatar ni wal kigi.
So unfortunately, it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنګ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو، بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about the... داسې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکي چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وتښتول شو او بیا ووژل شو. دا ښکاره کوي چې دا خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیې هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا ګڼې ان هغه خزې چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی، په فیسبوک کې ورته اختارونه ورکل شوی، ځینی وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوې دي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر ورایچ چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام د آزادی رادیوی مجله خبریږي. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
په افغانستان کې د بشري حقونو شپاړس ښځینه مدافع وکیلانې وپیژني. د بخښنې نړیوال سازمان په همدې نوم د افغانستان د مخکښو ښځو د پیژندګلوي یوه لړۍ پیل کړې ده. دا لړۍ د نومبر پر 15مه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې سره سمه ده پیل سوه، او شپاړس ورځې یعنې د دسمبر 13مې پورې چې د بشري حقونو ورځ ده دوام کوي. په لومړۍ ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسؤل او د بشري حقونو فعال خاور امیری معرفي کړی ده. دا مېرمن هغو نجونو او ښځو ته چې تر 14 کلونو ډیر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډېری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي، نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور امیری خپلې غوښتنې شریکې کړي او ویلي دي چې هیله لري د دې ولایت مېرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز روزپاڼه بیا په کابل کې د یکشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پیښې ته پام اړولی دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما یو کارکوونکی و، او په هغه بمي چاودنه کې وژل سو چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو یو موټر په نښه سوی و. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو د کارکوونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د دې سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډېر زیانمنوي چې د ژمي په رارسېدو غذایي موادو ته ډېره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د دې هېواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دغو کسانو شمېر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بېرته ګرمېږي 14 میلیونو وګړو ته ورسېږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول په سړی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، ول هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچې د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده سندرغړې مې متوجې کیدل، او تاسو د ډېر مننه تاسو زما خپل زما تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هغه چمبي په هنه باندې اسه आवाज چې واغه ما ویلې او جړل بمې ما بغا مخلص پکې.
په زپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سر واړه د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د لړم په شپږ ویشتمه د محصل نړیوال ورځ و. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روانه ورځ ده، او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمینه نوي برابره کومه چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابره ده. مګر که تیرو لسو کلونو وړاندینی تعلیمي او تحصیلي حالت ته ځیر شو، نو وبګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربیره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده، او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پیلو، او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول بهر ته لیږدول کیدل، د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیانو ولایت کې نیول شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو له مخې دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه، او ویل چې دغه دوه بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ ویل، تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي، او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي، بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون، موزیم او لنکن ښوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه، او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونې وړ ده چې د فرهنګ او هنر معین د دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې د وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله، او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو ښه زیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شعرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبي او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ RFERL.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغه سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولې، نو د اندر ذکر به پکې خامخال ولې. اندر د دغې سیمې رب النوا وو، او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري، او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړ ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې، لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سې لږ شان د املوکان دي. څه کال د انار بېخي د شان خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. خو د 5 نور تر بونی پورې ټول د وامه ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره 14 ورځ موږ ناغل لرو. موږ به ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای: کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د قارغه سر به یې راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي: کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوي، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 100 اضافه تر کېږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره، د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو سبې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سمت ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پرې ورسو. د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟ د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندو وړونو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوو برخو بیسل، یو د آزادي مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادي مطالعې کې سیاسي برخم لري، اسلامي برخم لري، اجتماعي برخم لري، تیبوم لري، مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکشي کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړي او کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولي دي. ادي اکړي موږ کتابتون کې موږ
او لکه تاسو چې وویل چې کلمه کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې یاست، زه د سولې ولسي حرکت رهبری غړی یم یا کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خولې کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانېدلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ کړو. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړی چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی، چې په پارسي کې صلح ورته وایي، یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده، سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه سته. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي، هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه مودې هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګري په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمستون په ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې چې پټاو کیږي، په پاتیا ادرا جنازه، حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پرېږي. نو د ازما ملمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري.
او دلته موږ امکانات هم لرو په یوه ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای سو دغه مراجعین ته چای هم ورکو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي، او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلي دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پوښتنه ورسره کوم. په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیره مبتزله شاعري انتخابي او موسیقي ډیره هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلی، ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. ځکه که ولس هوښیار وی ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز یې چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس و دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم ریکارډ چې کوم دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه ته څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی هغې له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولسم متوجه شي چې او موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، همدوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بیلګې لرو. زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولی شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي. دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کمی چې زموږ رسنۍ دي دا کار کولی شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي جواز بسوره وته ویشته سندرې مو شیر به چه خنه ورته ویدا شیر موه موسیقی به چه روغنه ورته به تا بخي حتی بخي به پر خودونه بغزکی نو د کار سندرغړی و څو څو نفر و څو سړی و چاغه بسندری ویلی غوی خنده لاو سم پرندی پاتې اما زه هر خدای بخي ساده ول میر سب سترانګو دا لوی سندرغړی و سم پاتې دا دیور لګ برکت پاتې چلتا غوی خواري وکړه یو فلک مثال که زه نه پویګ مان یو ځکه ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق ډیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره زه خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وی چې ناته دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب م کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړی
څنګه په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شه چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شر دا لار دي درست نه ده دا سمه کړه دا سیل شي
ولنسته ولنسته موږ په یعنی په پوره پیمانه خلک لرو داسې یو دوه درې نه چې خډیر خلک لرو خو داس دا اندکان که چیرته ورشي هغوی سره کښېني ځکه موسیقي خو وخت غواړي موسیقي حوصله غواړي موسیقي خو ریاضت غواړي مونږ ښه په پښتونخوا کې خلک لرو دلته پورته برلې لرو نو مونږ هر رقمه د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش زمونږ دوی برآورده کولی شي مونږ ته لار ښودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پوښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي یو راپورته شوی چېرې دغه ځای کې غلطي وه دغه ځای کې مشکل و مقالې پلي کې دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلي راځي په دې کره کتنه کوي چې ښې ویلي که خرابې ویلي داسې کله دا کار شوی
داسې کله نه دي شوي ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو نو زه نه پوهېږم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی که دلته د زموږ وزارت چې کوم دی که د چېرته په دې پسې لږ رڼیا اچولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کېدل او تاسو ډېره مننه تاسو زما خپله زما تاسو خبر ښي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاءالله موږ پخپله پیل کړو ډېر په لنډ وخت کې او دا به ډېر اصلاحات منځ ته راولي او دا هم د دې مشکل چاره کېدلی شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو هڅه وړاندې
کړي بیا خلک نقد پرې وکړي د هغه وروسته بیا وړاندې شي دا به ډېره خوندور ښه همداسې یو بله پوښتنه کوم دا خو درسته ده تاسې مخکې د یوې ټولنې یادونه مو کړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یا د یادې دپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که
نه
شته
نه 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 ما تر اوسه نه دي لیدلي ځکه زه کوی خو زه به چا ته وت کړم زه به ورغوښتی وی چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو راسره شي مال تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي خو که دا خبرې جوړې شي او دا مشران یا پتیزونه کې دا فکری ځوانان راټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا ډېر لوی کار وکړي لوی بدلون راوړي
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي ته لوی رشته دغه د تمبور دغه د سیتار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړي هم دی ولا کې نو بالکل شته دی غیر تر یاد غنا
او د اواز په جوړولو په
هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل محمد دادا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرید شي ټارچ شي
څومګان هنرمندان په دې بیان پويږي
محمد دادا هر کله چې نرغړی به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې هغه یو هارمونیم اگر رباب هم غږول شي هغه شپیلۍ هم غږول شي ځکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته هغه نوټسن معلوم دی دلته مهمه دا ده موږ خو بدبختي په دې کې ده چې په کلی کې وسندر زده کو بس لاړو پیښور کې ریکارډ کو
او بس تلته یو څور
په ومه مشکل لایف کې مخ مخ شنو بیا
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دی کې شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چې هر څوک ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډیر پوښی مثلا کې یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښی نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښیږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کزا موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوسپن نو په دې کې یو غرض موږ دا مو چې د سندرغړې متوجه شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه جناب استاد په شپه ورځ کې تقاد یقل چې هیڅ دی چې بخي کوم مطالعه کوم یو لسفه مطالعه کوم
خدای نور هنرمندان باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډیر سندرغړې ته وایي چې خوشحال خټک پیژن وو بو وایي چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه ده
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستاسو د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني سا هنر اوریدل دي او خوند ورکړي خوښ کړي هغه چې هنرمندان دي اوند اوس موږ غږ اوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه څه و تا ولې د شان شاعری انتخاب نکړه چې هغه ډیر د ټیټ سوي او شاعری یا هغه موسیقي چې ټولنې ته درو وسته د ټولنې د امروان یو پورته ده نو یعنی امروان باید د ستاسو د هنر په سر راپورته شي د کې څه رازو
محبوب صاحب ټولنې په درې کټګورې کې ژوند کوي یو خلک چې ډیر پورته دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان سے دتی خلکو ماته یو فکر را گزارا کرتا چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلاش نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو شاو موږ به سب دل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو شې
بالکل
نو دې طبيعت به مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارسا لند پیغام څه چې هغه بچو کی
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم رحمت څوک دي همدا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري ځکه به دغه نه کی مطالعه دی وکړي کتاب دی لوی شاعرانو سره دي کینی ته د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کاروان صاحب سره ناستو کی لایق صاحب تور شي جران صاحب تور شي تاسو عبد الله رفیع صاحب سره کی ناستې پاستې کی نو غوی ورته به د ژوند راز او نازونه ټول خو نو هر څو جنوي راضي لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کې د تنظیم جوړ کی دی بده کامیابی په راپور ته خپل
ډیر مننه شکر
شکر استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایي د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه دی څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغالده چل لرغون زمانی سخ را پاتیده پا لمره که با پاره بو که زینو ناری نبو چمبا د غویی وزه حسی او زینو نورو حیواناتو لپوستکو سخ جوڑه وله بیا با د پاخه عمر میرمنو د خاده پا مراسمو او میلو که وحله سندری و سرویلی او زوانو انجونو با اتانورده کهوه روس بیا د چمبه کارول پیوش میر نورو حیوادونو که هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او زینو نورو که هم دود شول پا پایل که ده دایره یا چمبه پاکله لفلکلوریار خا زان خبره بو دیو شخصی پانتون دیده بیات استاد عرفان الله احمد زای وای چه چمبه پا فلکلور که هم اوک تاریخ لری
پا تاریخی لحاظ ډیر لوی قدمات لري په فولکلور کې د دې یادونه سوی ده د موسیقي لالات څخه ده په هر پښتني کور کې کومګو ګورو الته بچمبه موجوده وي ځکه چې په خوشحالي کې هغه اولینې د موسیقي کوم آلات چکاری یا بچمبه ده د خزل خوانه حتی زمون ماشمان انجونی دا وړی انجونې دوی چې ده په وړوکوال کې د چمبې هغه کې تمرین کوي غواړي چمبه زده کړي بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې که نه نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولي ارزښت لري
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي نارینه او مېرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي خاصا د کوچانو رواج ده کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاو په خپلو ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې دا چمبې به موږ وهلې نور ملګري به وو لوغه به اتڼونه کول
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په خادیو کې به ورنه استفاده کېږي خو داسې نه ده ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي بیا یې زړه سپک او غم کم شي
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم غلطوي او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه ومه او ما اولین شی چې و څه شی د ما غم غلطوي ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې زما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به وکړه بس نو هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا زه سره به مې چې ویلي کومه لنډۍ به مې څه اچولم یا کومه مصرۍ چې مې چې ویلي بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېره به خوښېږي
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواړم چې
نوم یې والی جان دې جاربات اوسیدونکی یم په خوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتې غوندې په نور موږ څه شی نه دي لیدلې
ما
رحمان نیم د لغمان ولایت د غزنګولی مور پسې د غد مادور یو د پرینا او د غکسونه د غد اندی فلم و را کسونه په باندې دي پر چې کی غون دغه ول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو خو وسم نه پیادېږي چې هغه چشنه جوړیدل سره کم ته وکنه.
نوم محمد عارف د غزنګ ولایت ما مخه راغه ګردی ګردی وړې دایرې نه دی ما غدي وړې وړې انجنې بندلو به کوي د دې نه پورته بیا نور چې نه دل دي
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی ایولند کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومبو سوزاله سوري سوري وو حاجی لاس پرې تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پرې وتلې
د کړکۍ په کونجونو کې ماتي آینه پر امسا پرې وهله کرنګ کړنګ سو له بهر یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده، دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغه په خود کړ، مخې پسې ورواړوه، د چنار له منځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلی سوه که والوته. د غولي په منځ کې د څا خواته ورغی، سلواغه یې نه وه، تسمه شکېدلې وه، څرخ یې وڅرخاوه، د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دی یې سترګې ولګېدې، په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده،
بېرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه، ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟
تاسو به د هارون باچا له نوم سره خامخا آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړې. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
امن دیر خود امن دراشی امن دیر خود لطرخ جنگ